دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
د امریکا غږ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو السلام علیکم زه شافیہ سردارم دا د امریکا غږ آشنا رادیو سهارنی خبرونه پیل شوه لومړی په د دې سات خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو د امریکا غږ واشنگتن استودیو دا زه خل خانم پاموکړې دې سات خبرونه ته د طالبانو د سرپرستی کابینې رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند په یو فرمان کې امر کړی چې هیڅوک اجازه نه لري چې د لاشي په پلمې د خلکو کورونو او شرکتونو ته ننوځي په فرمان کې چې د طالب پښپژمه صادر شوی او د طالبانو سرچینو خبر کړی دی ویل سیمي هیڅ چاته اجازه نشته چې د کابل شهر او مربوطاتو کې د نقطې وسایتو او وسایلو د پلټنې په بهانه کورونو او شرکتونو ته داخل شي او لا غزای وسایت او یا وسایل لزان سره انتقال کړي په کابل کې په تیرو څو اونیو کې دا شکایتونه ډیر سی وو چې د طالبانو پوری اړوند کسان د کابل په شهر کې د خلکو شخصي کورونو او شرکتونو ته ورزي موټر او نور وسایل ضبطوي او د ځان سره وړي د مولا حسن اخوند په فرمان کې د طالبانو د دغو کړونو یادونه نه ده سیوی خو دا سیانګرل کیږي چې شاید د فرمان په کابل او نورو سیمو کې د خلکو د شکایتونو د حلولو په خاطر صدر شوی وي د دې فرمان نو وړاندې د طالبانو د سرپرستی کابینې د دفاع وزیر مولا محمد یعقوب هم خپل وسلوالو ته خبرداري ورکړی وو چې د عامو خلکو سره دی ناوړه رویه نه کوي شغل یعقوب په یو ژغیز پیغام کې ویلی وو چې د طالبانو د عفو فرمان عمومي دی او زیاته کړې وو چې هیڅوک د حق نه لري چې د ژمنه تر پښو لاندې کړي او د دې فرمان برخلاف خپل شخصي غچ واخلي د طالبانو د سرپرستی کابینې د دفاع وزیر همدارنګ خپل کسانو ته امر کړی وو چې په شهرونو او ولایتونو کې دی بی ځای نه ګرځي ځکه چې دغه په کول دا کار د خلکو د زورونی سبب کیږي د قطر د بارنو چار وزیر په افغانستان کې د بشري حقوقو تازه سرغړونی مایوسیدونکې بللی او طالبان هڅولي چې د اسلامي نظام د چرول لپاره دی قطر یو نمونه وبولي شیخ محمد بن عبد الرحمن السانی په دوهې کې یو خبري کانفرنس ته ویل تازه کړنی چې موږ په افغانستان کې ولیدې لبد امر د ډیره خوشنوون کې ده چې وکتل چې د شاتګ لپاره ځینې ګامونه خپل سیوی د قطر د بارنو چار وزیر ول چې هواد د طالبانو سره وس هم په خبرو بوختي او هغه دې تاسوی چې دا ډول کړنی مونږ کړی شاغل شیخ محمد ول کوشش کوي طالبانو ته وشي چې اسلامي هوادونو څه ډول خپل قوانين تطبیقوي او د میرمنو د موضوعات سره څه ډول چال چلند کوي د قطر د بارنو چار وزیر په طالبانو ژغ وکړ چې د تیرو کلونو کامیابی دي خوندې کړی خو نړیوال ټولنې هم خبرداري ورکړي چې افغانستان دی یوازې نه پرېږدي د ډیموکرات ګوند سناتورانو د هغو افغانانو او نورو کسانو د ایستلو په هدف پر جمهور رئیس جو بایدن فشار اچولی چې د اگست په ویډیر شمه د امریکایي ځواکونو لوټر ورسته په غیواد کې پاتې دي یو شمیر سناتورانو په همدې منزور یو لیک لاسلیک کړي او په دې لیک کې د شاغلی بایدن څخه غوښتي چې په سپینې ماڼۍ او د بارانو چارو په وزارت کې دوه لوړ پوسټونه رامنځته کړي د سپینې ماڼۍ بیان د جنساکي په لیک کې د نیوکو او غوښتنو په اړه د امریکا ژغ د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل موږ موافق یو چې په افغانستان کې نور کارونه د ترسره کېدو لپاره پاتې دي دا مهمه او ضروري ده چې د افغانستان خلکو ته بشري مرستې ورورسو میرمن ساکي زیاته کړه جمهور رئیس بایدن دا موضوع تیرونی د ملګرو ملتونو له سرمنشي انټونیو ګوټرس سره هم شریکه کړي او د امریکا حکومت د بشري مرستو د پروازونو په اړه د قطر له حکومت سره هم کار کوي د چین دفاع وزارت په چین کې د افغانستان او نورو سیمایزو امنیتي مسایلو په اړه د کارپوهانو د وی غونډې د جوړیدو اعلان کړی دی د خبر تفصیل په دې رپورت کې اورو
د وزارت یو ویان وویل چې دا غونډه به د شینګشان پیکینګ فورم په نوم د اکتوبر 15 څخه خطر شپږشتمې نیټې پورې تر سره کړی د رويټرز د راپور په وینا د سرمشریز یو برخه په سیمایز امنیت د افغانستان د وضعیت پر اغیز بحث وکړي د شینګشان پیکینګ فورم د سیمایز امنیت غونډه ده چې پکې باندې پای چارواکي او کارپوهان برخه اخلي
د امریکا د متحده ایالاتو سنا د پنځشنبه په شپه پیل کېدونکو د حکومتي ادارو د نیمایي تړل کېدو د مخنیوي لپاره د سټاپ ګیپ بودیجې د اقدام منځوري ورکړي او اوس د غلایا ولسی جرګې ته د تصویب لپاره استولي او توقع د چالت به منځور سي د کانګرس د تصویب او د جمهور رئیس جو بایدن لخوا د لاسلیک کېدو ورسته د حکومت سره به د 3 دسمبر پورې د چارو چلوورو او کارونو لپاره بودیجې وي دغه اقدام له وجهي د کانګرس غړو او سپینې ماڼۍ سره به په بودیجې د خبرو لپاره نور وخت هم پیدا سي د امریکا د حکومت نوې مالیکال نن د جمعې پورې پیلېږي د 1948 کال راهیسې د امریکا حکومت یو ځلې نیمایي تړل شوی او د پخوانی جمهور رئیس ډونالد ټرمپ په صدر کړنې دوره کې درې ځلې حکومت تړل شوی وو د امریکا د قانون پر اساس حکومتي ادارو ته د کار کول لپاره د کانګرس لخوا بودیجې ورکول کیږي او حکومت هغه وخت د تړل کېدو سره مخ کیږي چې کانګرس او سپینې ماڼۍ د ځانګړو کارونو لپاره د بودیجې ورکولو پر سر سلا نسی د ایکواډور جمهوریت د غیواد په زندان کې تر خونړۍ شخړې وروسته ټول هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. په دې شخړې کې لږ تر لږه 114 تنه ووژل شو او شاوخوا 80 نور ټپیان شوي دي. د پولیسو چارواکو ویلي چې په لیترال زندان کې د نشته د نشي توکو د دوو سیالو قاچاقونکو ډلو ترمنځ شوي ده. د ایکواډور چارواکي دغه پیښه د غیواد د زندانونو په تاریخ کې تر ټولو ناوړه ډله ییزه وژنه بولي او وایي چې حد اقل د 50 کسانو څخه سرونه غوڅ شوي دي. د ایکواډور جمهوریت ګلیمور لاسو د دې پیښې وروسته د غیواد د زندانونو په سیستم کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. چارواکي وایي د سه شنبې له نشتې وروسته 15 ساعته ولګېد څو هغوی د زندان کنټرول ترلاسه کړي. د فرانسې یوې محکمې د غیواد پخوانی جمهوریت نیکولاس سرګوزي د انتخاباتي کمپاین د قانون تمویل په یوې قضیې کې مجرم ګڼلې او په یو کلن کورنۍ بندې محکوم کړی دی. د قضیه په 2012 کال کې د هغه د بیا انتخابېدو له ناکامې مبارزې سره تړلې ده. د محکمې د پرونی حکم پر اساس به شپږ کلن سرکوزي د څار برېښنایي دستبند په لاس کې تړي. هغه تورن مو چې د بیا انتخابېدو لپاره په کمپاین کې د قانون لګښت چې 2.5 میلیونه یورو ټاکل شوی و نږدې 2 چنده لګښت کړی و. نیکولاس سرکوزي هغه مهال د ولسمشرۍ د انتخابات د سوشلیسټ ګوند فرانسوا اولاند ته وبایلل. د ایران نوی حکومت به په راتلونکو څو اونیو کې په ویانا کې اټومي خبرو لپاره نیټه وټاکي. د اژانس فرانس پرس د راپور له مخې د خبره د ایران د حکومت ویان د پنځشنبې په ورځ کړې ده. سید خطیب زاده وویل چې هغه داسې فکر کوي چې په راتلونکو څو اونیو کې به موږ په دې پوزیشن کې یو چې د خپلو اروپایي ملګرو سره نیټه وټاکو. هغه زیاته کړه بیا به ممکن موږ په ویانا کې خبرې اترې پیل کړو. په ویانا کې د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ایران د 2015 کال اټومي موافقې د آیا کولو پر سر خبرې د اپریل په میاشت کې پیل شوې دي. خو له څه وخت راهیسې د خبرې د ځنډ سره مخامخ دي. د روسیې د هغه ورځپاڼې مدیر چې د اپوزیشن یو سیاستوال الکسی ناولنی ته د زهار ورکولو نه علاوه د نورو دوسیو په تحقیق کې برخه اخیستې وه ویلي چې حکومت هغه ته په غوسه سوی او هغه یې اشتهاري منظم ګڼلې دي. د انسایډر مدیر رومن ډوبروتوف د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې چارواکي تور پرې لګوي چې هغه د روسیې څخه د بار د تک پر مهال په غیر قانوني توګه د سرحد څخه وشتي دي. هغه وویل چې هغه دا وخت د روسیې څخه بهر دی او خپل ځای نه شو درغواړي او د دې معلومات هم نه ورکوي چې څنګه د روسیې څخه بهر وتلی دی. د روسیې د کورنو چار وزارت په دې مسلې د غبرګون ورکولو څخه انکار کړی او چارواکو په دې اړه هیڅ نه دي تایید کړي. دا خبرونه تاسو د امریکا جغ د واشنگتن د سټوډیو څخه اوریدل.
خبرونه مو د امریکا جغ آشنا رادیو څخه اوریدل. قدرمن اوریدونکو زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالات په باره کې مهم مطالب لرو او د امریکا جغ سر مقاله هم اوریدلی سي. خو لومړی به دا رپورت واوري. طالبانو ویلي چې دوی به د نوي اساسي قانون تر جوړېدو پورې د پخواني پاچا ظاهر شاه په وخت کې د تصویب شوي اساسي قانون ځینې برخې عملي کړي. په دې رپورت کې له دغه اساسي قانون سره د طالبانو دلچسپي ته کتنه سوې ده.
د طالبانو د سرپرست حکومت د عدلي وزیر عبدالحکیم شرعی په معقب ډول د ظاهر شاه د دور د اساسي قانون د نافذولو خبره کړې ده. ښاغلی شرعی د روانې اونۍ د دوشنبه په ورځ د چین له سفیر سره په خبرو کې دغه یادونه کړې ده. د 1993 کال اساسي قانون 11 فصلونه او 128 مادې لري چې د دولت د څرنګوالي د پاچا صلاحیتونه د خلکو حقونه او دندې پارلمان لویه جرګه حکومت قضا او دغه اساسي قانون د تعدیل څرنګوالي په کې تشریح شوې دي. د طالبانو د سرپرست حکومت د اطلاعات او فرهنګ مرستیال ذبیح الله مجاهد هم مخکې ویلي و چې د اساسي قانون د څېړنې لپاره یوه کمیټه ګمارل شوې ده. د 1993 کال اساسي قانون چې د وخت مشروطه سلطنت په وخت کې نافذ شوی و د طالبانو د امارت او اوسنی سرپرست حکومت له جوړښت سره ځینې مشابهتونه لري. پاچا ته په دغه قانون کې ډېر صلاحیتونه ورکړل شوي دي او هیڅ مرجع ته ځواب ورکوونکی هم نه و. د حکومت مشر صدر اعظم او د حکومت د چارو د پرمخ بیولو په خاطر یې له پاچا څخه فرمان اخیسته. د امارت مشر یا امیر المؤمنین هم پاچا ته ورته مقام لري او د طالبانو د حکومت سرپرست هم رئیس الوزرا دی چې د حکومت د چارو مشري د امیر المؤمنین له اوامرو سره سم ترسره کوي. په داسې حال کې چې د افغانستان په تر ټولو وروستي اساسي قانون کې چې د تېر حکومت تر سقوط پورې نافذ و جمهور رئیس دولت په سر کې قرار درلود او دوه مرستیالان لرل. همدارنګه د ظاهر شاه د وخت په اساسي قانون کې د تېر حکومت د اساسي قانون برخلاف چې د حنفي فقه تر څنګ جعفري فقه ته هم رسمیت ورکړی و یوازې حنفي مذهب د افغانستان رسمي مذهب و.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مهیروي.
د طالبانو د واکمنیدو راهیسی ورځ په ورځ د خلکو اقتصادي اندیښنې په ډیرې دودې. یو طبقه خلک چې ډیر ځورېدلې دي هغه ملکي مامورین دي چې په معاش باندې ژوند کوي او له تیرو درو میاشتو راهیسې یې معاشونه نه دي اخیستي. نور تفصیل زموږ د همکار احسان الله اریوبزی څخه واوري.
خزینه و افغان روغتیایی کارکونکو، خونکو او د حقونو مدافعینو د سه شنبه په ورځ له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغانستان سره مالی مرستې بیا پیل کړي او وی ویل چې د پیسو نه ورکول پر ښځو بده اغیزه کوي. یوې خونکې عقیله نوري په پلازمینه کابل کې په یو خبری کنفرانس کې وویل چې یو لکو شل زره خزینه خونکې او نږدې څوار لزره خزینه روغتیایی کارکونکو ته له تیرو دوو څخه تر دریو میاشتو پورې معاشونه نه دي ورکړل شوي.
موږ په نړیواله ټولنه، نړیوال بانک او نورو مرسته کوونکو غږ کوو چې د افغان ښوونکو د معاشونو او نورو امتیازاتو په تمویل کې له موږ سره مرسته وکړي تر څو هلکان او نجونو ته د هغوی د اساسي حقونو په توګه د باکیفیته زده کړو زمینه برابره شي.
نوری وویل هغه ښځې چې په کلیوالو سیمو کې کار کوي د میاشتې تنخوا نه ورکولو له امله سختې اغیزمنې کیږي او غوښتنه یې وکړه چې د دوی معاشونو ته لومړیتوب ورکړی شي. په دولتي ادارو کې په ځانګړي ډول ښوونکو او صحي کارکوونکو ته هغه که نارینه دي او که ښځینه دواړو ته د طالبانو تر ولکې لا د مخه د پخواني حکومت لخوا هم څو میاشتې تنخوا نه ده ورکړل شوې.
موږ د نړیوالې ټولنې نه، نړیوال بانک نه موږ دا هیله ده چې بیرته خپل کومکونه د روغتیا سکتور سره لکه پخوا په شان دوام ورکړي او خدای نخواسته که دوی کومکونه نه وي نو افغانستان به د روغتیا برخه کې له لوی ناورین سره مخ شي.
په عین وخت کې ښوونکو د طالبانو نوی مشرتابه نه په مستقیم ډول غوښتنه وکړه چې د شاوخوا 14,000 خزینه ښوونکو لپاره تر هغه بدیل دندې برابرې کړي تر څو چې د هغوی د وضعیت په اړه پریکړه نیوي شوي چې طالبان یې لیسو کې له تدریس څخه منع کوي. دوی وویل چې په دې میرمنو کې یې ډیرې په کورنیو کې یوازینۍ ډوډۍ ګټونکي دي.
په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو ستاسو غږ ستاسو په ژبه د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د اسلامي امارات د پوهنې وزارت د هلکانو ښوونځي پرانیستي خو د ژمنې سره سره یې تر اوسه د نجونو ښوونځي نه دی پرانیستي. پرون په کابل کې یوې ډلې نجونو د یو ښوونځي مخې ته په یوه اعتراضي غونډه کې د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو غوښتنه وکړه. د دې غونډې د مخه هم په کابل او یو شمیر ولایتونو کې د ښځو د ملاتړ ادارو دغسې غونډې جوړې کړې دي. په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د ښځو سره د مرستې د یوې ادارې د مرستیالې میرمن تورپیکی مومند سره مرکه کړې.
اسلامی امارات د الکانو خونځي پرانیستل د انجینو خونځي او سپوږدي دي پرانیستل دغه پریکړه تاسو څنګه ګورئ؟
د ویلف انټرنیشنل یو اجتماعي نهاد دی چې اجتماعي خدمات وړاندې کوي. زه ماونه یم، ما خپل د لاس کاله د خونځي مدیریت کړی دی او لاس کاله د انجینو د تعلیمات ریاست په غاړه درلودو. زما په هند د انجینو په خونځي کې یو فیصد تاسو نه شته. مونږ اسلامي ټولنه د شریعه قانون مونږ سل کالو کې د مکتونه انجینو جرچوي دغه قوانين به کې جدي دي. په دې کې خزینه خون کړي، اته کارمندان خزینه دي، دا کارګران او صفاکاران خزینه دي، تایم علیده ده، مکتب علیده ده، دنجونو لسانه حتی پښاو خو کې څوک نه نه شریدل او نو دونه وختو الحمدلله دی په ستر او په ایجاب او په خل اورته او په خپل غیرت کې دا مکتب لسته نو اوس ک سیستم نشي کولای چې دا فعال کی دا خپل سنځي ام عبد مکتب فالو کې هیڅ سنځ نه شته خو نه ووم نه تر دولسه پوری خوانځي ټوله سیستم خزینه ده، معلمین خزینه دي، مدیران پراس کې یا کارمندان یو تویندل یو مت دی او څوک نه نه هغه هم کې چې په ډیر زر په دوه ورځ دوه ځکه هغه تبدیل شي یا په ځای یو بل خزنه راشي یا نور معلمان د او طلب حاضر دي ته چې اده مغه متمد کار دغه خزه خپل وکي صرف چې د مکتب خلاص شي باید ګټ خلاص شي ځکه د کی ستونز نه و زیاتره خزه غواړي چې خون کې وسی مونږ په خون کې د حقوق فارغان لرو د عتاد طب ډاکټرانو لرو انجینری بخش لرو نو دی خوانځوي ته مخراوړي دی د خون کې دنده خوخه کړی و نو دغه دنده کې هیڅ ستونز نه شته لوګ حمایت شي او مات اسلامي دوی نه حمایت کوي او دی به ته په کار وګمري او به ته ورته خوانځي سي ودي خپل خوانځي تلل شي
تاسو امیدوار اسئ چې خوانځي به پرانیستل شي زینجونو
مونږ ډیر زیات امیدوار یو ځکه چې همیشه په مصايبو کې په دغه کې دولت ویل دي چې یعنی دا هفته یا بل هفته په هفته باندې وای چې مونږ یې پرانیزو نو دا مونږ امیدوار یو او چیرته خوانځي پرانیزي دا به لوی لوی چالش یو لوی دولت ته به یو لوی دغه ځکه نړیوال ټول هم د ټول غواړي چې دا خوانځي پرانیزي دا به به دولت ټول ته کم راشي د امارات ملاتړ به کم شي او دغه خلک به هم ډیر نا امید شي نه هلی بشي نو سل په سل کې باید دا په دې تعهد باندې باید وفاو کې او دا خوانځي پرانیزي
افغانستان کې ساسې د اټکل لمخې څومره خزیده خون کې په دندو بوخت دي
تنه د معرف په سکتور کې چې احصایې ډېر دقیق دي تقریبا څلور لکه شاګردان ډېر زیات لوی دغه د څلور سوه زره شاګردان او خون کې هم 50% دي نو احتمالا یو څلور شل زره خزینه دي تنه پکې او د دې یو څلور شل زره خزینه خون کو له جملې نه تاسو باور کې چې 50-60 سل نه دي ټولې د کور نه نور چورته وي یا روزي راوړون کې دي یا هغه خلک چې ټوله کورنۍ دي حمایه کوي ان په یو ماش باندې د خپل کور ټوله کورنۍ ساتي دا بیچاره یا بوری دی یا کندی دی یا معلول کور کې لري ځکه نارینه زیاتره جنگونو متضرر شوی دي خو به وجود دی چې په جنگ کې داخلي نه دي شامل نه دي اما د جنگ نه ډیر زیات متضرر دي او د دې په خاطر دا دنده کوي چې دغه د ژوند سایکل په مخالفت دغه کور ته خدمتو کې ځکه نارینه نشته نارینه مایوب دي نارینه اوس یا مسافر دي یا خارج وادونو ته تللی دي کار او غریبۍ ته به سر نه شته
درې میاشتې رئیس دي خزینه خون کو ماشونه نه دی غسی ساسي په ژوند باندې ساغه ده
د کورنۍ چې دا یو ماشه نهسته وي هم دا ماشه یو ماشه به تر بل ماشه پر رسو او خپل دغه صرف دغه د ورځنې خرص او خوراک به پکو دغه د ژوند تکاپو به پکوله کور کرا به پور کوله و دغه خلک شته چې دا اوس د کور کرا وي مونږ نه لرو مثلا درې ماشه کرا به مونږ باندې چارچ وي دا یا مثلا د ډوډۍ د کور خوراک نشته د کور د کالو او د ساسیت خرصول ته اړشي وي دي اته کور نه کړه کړه دا اوس ګورې چې ډېر خلک کړي کوي هغه کور کې دي اوس دغه د کرایم کنه لري چې ته په یو کور کې دوه فامیلیا درې فامیلیا تر څو ځای ته چې ډېر چې دا کرای کما کرای او یا د اوبل سره په شریکه باندې کور ونیسي چې د دې د فساد ورته ورسیږي یعنی د ډیر زیات ستونزې چې خزه وسره مخ ته خصوصا هغه خزه چې کارمندان دولت وي تاسو فکر وکړئ یو څوک کار کوي یو دا چې احساس لري چې وطن ته خدمت کوي په څنګ کې خو یو اقتصادي نیاز هم لري چې کار کوي دنده کوي مثلا سر نه تر غرمه غرمه تر مازیګر ته په دوه ټایم کې وساده نو خپل ځمای درسونه ورکول دا خو د اواز نه نو خدا خو د ضرورت په اساس خپل نارینه او توګه ورکی او د خپل ژوند د لړۍ په
خصوصي خونځي او د خونکو د حال خبر اسې چې او په سال
دغه خونځي هم دغه ستونزې لري دغه دي ماشونه هم چون دغه کورنۍ ماشونه خسته د اولاد ته نشي کولای چې فیس ورکړي مکتب ته او هغه فیس نه د معلم ماش یاد کیږي هغه مکتبونه اوس په خونه دي دلیل چې خپل وسان ته ماشول کی خب د ډیرو سادان اضافه بس شوې دي خصوصي خونځي نه ماشونه 500 سره کم شوې دي او د خپل نشي کولای چې هغه خپل اداري دغه په مخ ویسي هغه دي هم خپل د ستونزې لري
من نه کوم
من نه تر
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډه چپی 15515 یا باندې واوري
د امریکا غک آشنا رادیو څخه تاسو زموږ سهارنی پښتو خبرونه اوري د سره صلیب او د سرو میاشتو نړیوال فدراسیون د افغانستان د اقتصاد او بانکي سیستم د سقوط له امله په احتمالي ډول له هغه هیواد څخه گاونډیو هیوادونو ته په لس ګونو زرو خلکو د اوښتو د بهیر له پیل کېدو تر مخه د 23 میلیونو ډالرو بسپنې خواست وکړ. په دې اړه به له جنیب څخه د خبریالي لیزا شلاین درالیژلي رپورټ خلاصه زموږ همکار سید سلیمان شاه تاسو ته دروابروي.
که څه هم چې سکال د اگست په 15 پر افغانستان باندې د طالبانو د کنټرول لقایمې دروسته هغومره زیات خلک گاونډي هیوادونو ته ندی وتلی چې نړیوالو خیریه مؤسساتې مخکې پیشبینی کړې و. په داسې حال کې چې په داخل د افغانستان کې یو زیات شمیر خلک لخپل کورونه بې ځای شوي دي د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنرۍ سکال د جنورۍ نه تر دې وخته پورې له افغانستان نه گاونډي او ځینو نورو هیوادونو ته صرف د ډیر زره افغانانو د فرار او وطن خبر ورکړی دی. خو بیا هم د نړیوال سره صلیب او د سرو میاشتو فدراسیون یا IFRC ویلي دي توقع کوي چې په افغانستان کې اقتصادي شرایطو د خرابېدو له امله به موجوده وضعیت لا زیات خراب شي. په جنیو کې د سره صلیب وایندې میرمن ناتالی پیروډ د پنجشنبې په ورځ له امریکا غږ سره د وی ځنګړې مرکې په دوران کې ویل چې افغانستان د نوموړي په وینا دا وخت له څو خواونه په پیچلو ستونزو کې گیر دی او د یو بحراني حالت سره مخامخ دی. د وایند په باور په میلیونونو خلک د ډېرې سختې وچکالۍ له امله د اوبو او خوړو د کمبود سره مخامخ دي او په داخل د هیواد کې هم بې ځایه کېدو د کورنیو نس اوبا او ویجاړ اقتصادي حالت هم د عام خلکو ژوند خراب کړی دی. د میرمن ناتالی پیروټ په قول په دې اړه یوه غټه ستونزه دا ده چې د پیسو د کمبود له امله بانکي خدماتو ته د خلکو لاسرسی محدود شوی دی.
People really queuing very very long hours to just access cash flow.
موږ ته لرسیدلو رپورټونه څرګندېږي چې خلک له بانکونو نه د خپل پیسو د راوېسل په خاطر په اوږدو اوږدو قطارونو کې په انتظار ولاړي او صرف د 200 امریکایي ډالرو د راوېستلو اجازه لري. دا په دې معنی ده چې خلک واقعا بې پیسو شوي دي او ممکن چې د نږدې راتلونکي وخت پورې هغوی ونشي کولای چې خپل بنیادي ضرورتونه پاسانه پورا کی. د سور صلیب د ریپورت لمخې دا وخت د افغانستان د 13 میلیونه نفوس له جملې نه 13 میلیونه وګړي د خپل ورځنی ضرورتونو د پوره کولو لپاره پیسې نه لري او په سم د سی ډول بشری مرسته اړتیا لري. د سور صلیب ویان دي خبرداري ورکړ چې په افغانستان کې بدلون کې سخت او ساړه ژمی لامل د عامو خلکو ورځنی ستونزې لا زیات شي.
And that's why we are getting ready for even the worst scenario.
بنان واکنچ په افغانستان کې موجوده وضعیت د تشویش او اندېښنې وړ دی او همدا وجه ده چې موږ لګیو تر ټولو خرابې سیناریو لپاره ځان تیارو. ممکن چې همغه سی پیښ نشي خو د انتظار کولو په وسبا به تر چې ځان آماده او چمتو وساتو. نړیوال سور صلیب وایي چې په لومړي سر کې د راتلونکو 12 میاشتو په موده کې د تقریبا 1,60,000 افغان مهاجرینو د سرپرستۍ او مرستې په خاطر 40 میلیون ډالر ته اړتیا لري او په دې اړه به زیاتره توجه پر هغو خلکو باندې وي چې ایران، پاکستان او تاجکستان ته اوړي. خو ممکن چې یو شمېر افغانان د سیاسي پناه اخستو په منظور د مرکزی آسیا په شمول یو شمېر نور هیوادونو ته هم مخه کړي. سید سلیمان شاه د امریکا غږ واشنگتن.
تاسو غږ په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو، کلتوري او صحي مسایلو تاسو غږ تاسو په جبه د افغانستان په وخت هر شپه 10 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه پښتو او دری ګډه خبرونه.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه رپورټونه ته دوام ورکوو. د استرالیا د وکټوريا په شار کې د کووېډ 19 د بيماري تازه پیښې په بیساري توګه ډېر سوي دي. د سیدنی څخه د امریکا جا خبريال فیل مرسر په خپل رالیږلي رپورت کې وایي چې پیښې ځکه ډېر سوي چې خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه نه دي مراد کړي.
د استرالیا د وکټوريا په شار کې د پنځمې پرځ باندې 14,000 کسان د کووېډ 19 په بيماري اخته سوي دي. چارواکو ویل دي چې 15 کسان مړ سوي هم دي. د روغتیاي چارو د مسولینو په وینا دا پیښه ځکه ډېری سوي چې خلکو د کورونا وایرس د خبرېدو د مخنیوي لپاره د خلکو په ګرځېدو را ګرځېدو محدودیتونه او نور قوانين نه دي مراد کړي. دا پیښه په داسل کې ډېری سوي چې د استرالیا په ګنښمیر شهرونو کې خلکو ته امر شوی چې په خپل کورونو کې دننه پاتې شي او بیرون ته نه راوځي. د وکټوريا په مرکز میلبون شهر کې چې د کورونا د وبا د خبرېدو د مخنیوي لپاره کوم قواعدات وضع شوي په نړۍ کې دریم شهر وو چې سخت قوانين پکې لګیدلی وو. د کومې ورځې نه چې هلته دا وبا خپره شوی خلکو څه باندې 215 ورځې په خپلو کورونو کې دننه تیر کړلې او بهر ته د راوتلو اجازه نه درلوده. د دې شهر شهروال وایي چې چاته اجازه نه ورکول کېده چې د بل کور ته ولاړ شي. په وکټوريا کې چارواکي وایي چې د همدې رواني د سپتمبر میاشتې تر 15مې نه تر 20مې پورې چې امر رخصتۍ و او خلکو په غیر قانوني توګه مجلسونه جوړ کړي همدای وجه ده چې د کورونا دومره ډېر تازه پیښې سوي دي. دغه چارواکي وایي چې ډیرو کسانو د بندیزونو پروا هم نه وکړي او په غیر قانوني توګه د خپل خپلوانو په کورونو کې راټول شوی وو چې د فوټبال سیالي وګوري. د وکټوريا صدر اعظم ډانیل انډرو وایي کله چې خلک قوانين مات کړي د شک پرته چې وایرس به هم په لوړه کچه خپریږي. هغه وایي
They go up faster of course if people don't follow the rules. They go up faster if people are out visiting each other in their
پدې کې شک نشته چې که خلک قوانين مراعت نکړي په داسې حالاتو کې وایرس په چټکۍ خپریږي. خلک چې د یو بل کورونو ته د ملاقات لپاره ورځي طبي خبر ده چې وایرس خپریږي. په دې کې باید په موږ ملاماتي وانه چول سي. کله چې یو کس د بل چا کور ته ورزي، وایرس هم د ځان سره وړي. ډېری پیښې داسې وي چې مخه یې نیول کېدای سوه. د استرالیا په بل ښار کوینزلند کې هم د کورونا د یوې نوې بڼې خپرېدو د خلکو ترمنځ اندېښنې پیدا کړې دي. بل پلو د نیو ساوث ویلز په ښار کې هم د پنځشنبه په ورځ 941 کسان د کورونا په وبا اخته سوي او شپږ کسان مړه کړي.
قدرمن اوریدونکو، اوس به د امریکا ژغ سرمقاله واورئ چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
د هغه وخت نه را په دې خوا دا اتم کال دی چې دا صدر رژیم د دمشق شاوخوا په غوطه کې په خپلو اتباعو باندې د سرین ګاز استعمال کړ چې څه باندې 1400 سوریان پکې ووژل شول، چې په دې کې په سلګونو ماشومان هم وو. په زرګونه نور خلک ټپیان شوي وو. دا لومړی تراژیدي نه وه. تیر وخت رژیم په خپلو اتباعو باندې په کیمیاوي وسلو سره حمله کړې وه، مګر په غوطه باندې ډارونکي حمله نړۍ ته ټکان ورک. د بین المللي ټولنې سره د بختانه وروسته د سوریې حکومت بل میاشت کیمیاوي وسلو کانوینسیون ته ورسېد. وی منله چې د کیمیاوي وسلو پروګرام لري او وعده یې وکړه چې خپله ذخیره له منځه وړي او د کیمیاوي وسلو د مخنیوي لپاره د سازمان یا او پی سی ډبلیو سره په خپلې څارنې او د تحقیقاتو په ماموریت کې مرسته کوي. مګر دا صدر رژیم د خپل وعدو سره پر سوالو کې ناکام شو. حتی د سوری د اعلان شوی کې مې وصلو د ذخیره د لمنځه وړلو نه او وروسته د سوری رژیم په پرلپسې توګه کې مې وصلې د خپل خلکو په خلاف استعمال کړ او لکه څنګه چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لندا تامس گرینفیلد په تازه وخت کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د معلوماتو د ورکولو په ترڅ کې ویل سوری کوشش کوي چې د مستقلو تحقیقاتو په مخ کې د خندونو په چاولو سره د حساب کتاب ورکولو مخاوني سي او د او پی سی ډبلیو سره د همکاري په کولو سره ناکام شوې ده. امریکا د او پی سی ډبلیو به طرفه مستقل کار او د دې د تحقیقاتي حیاتونو په کلکه ملاتړ کوي. سفیر گرینفیلد څرګنده کړه چې د تحقیقاتو او تشخیص ټیم په سوری کې د اسد رژیم ته د څلورو جدا کیمیاوي وسلو د حملو نسبت ورکړی دی. دغه پیښې د هغو څلورو کیمیاوي وسلو د حملو نه علاوه دي چې د ملګرو ملتونو د او پی سی ډبلیو د ګډ تحقیقاتي میکانیزم له خوا په خوا د اسد رژیم ته نسبت ورکړی شوی و. سفیر تامس گرینفیلد څرګنده کړه د روسیې په شمول د اسد د رژیم متحدین په پراخه توګه هم غواړي د هغو کوششونو په مخ کې خنډونه واچوي چې حساب کتاب ورکول پیاوړي کړي.
زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدل.